خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړی دی چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اګست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90% کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګزرن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیون ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل دا پایل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر اتمې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګزان چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزان ویروس شتون لري. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپین غر، اچین، چپرهر او سره رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په خبره دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته د زیان سربیره کرنیزې ځمکې او عامه ځایونه هم ویجاړ کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید او دغه پیښه یې وحشتناک وژنه بللې ده. ناپیژاندو وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر وو د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړې دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړې و چې پلازمینه کابل به 2023 کال پورې بشپړ وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکه واسطرئ اړیکه ونیسئ، که نه یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 212 1 اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورځو خبرونه پیلو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمی بدلونونو او تاثیرات په کرات و مرات و دا لس کاله کېږي یا زیاتره خلکو ته یې وړاندې کوو او دونرانو ته یې وړاندې کوو، دولت ته یې ګوزت کوو چې تغیرات اقلیمی متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی. او موږ او تاسې اوس دغه کړکېچو کې ګیر یو، نور بیخی هغه چاره او هغه وګمحال پلان هم چې باید دود متاسفانه هم نه درلود. اوس دست و پنجه نرم کوو او دغه مصیبت اوس د موږ دروازې ته رسیدلی او اکثرا موږ تاسې خصوصا په اوس وخت کې اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځه چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوس ده؟
او بخیر
و مال چې کابل کې د غسونځه څومره محسوس ده، ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به له حد از تراکم دی، نفوس زیات دی او مصرف دی اوبو زیات دی. موږ تاسو اکثرا اوس د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري، اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دیدیم نلری چه اوست مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوید، آغا امکانات نلری چه از دی اقل آغا خپل آغا سادانو نور موکندی و زمینه دیدیم مساید چی سی اوبو ترین استفاده که او کی. متاسفانه اکثرا اوس اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډېر په ستونزو کې ګیر دی. خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورښت ولرو، باران ولرو، زمینه د دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دی د ورښت په برخه کې. کورخت ولرو، موږ زراعت هم لرو، مالداری هم لرو، صحت هم لرو، اوبو هم لرو، کورخت نه لرو نو متاسفانه سه لانجه کې ګیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا په ولاړېږي که څه هم دا ښه و چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ. دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ، موږ تاسې په طبیعت کې څلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې څلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې که هوا یې که خاورې یې او که مواد غذایي دا ککړی او حفظ الصحه مراد ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسو پوهونه لرو هغه هغه زمینه ورته مساعد ونکو اکثر امراض د همدغه نه زیاتیږي د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات د سږو مشکلات د ګردو مشکلات د جلدی مشکلات دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراتوو. اولیه مواد چې موږ تاسې استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسې یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسې ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو، دغه پوهاوی باید وشي، د اقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعت
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زه راځم هم د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایي یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري د څښاک اوبه په بیه اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالیو وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي غوړو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بایه باندې اخلي او فکر کوم د شل لیتر بایه هم همداسې لس تر شلو افغانیو پورې ده، یعنې لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ، ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د دې شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلورو ساعتونو لپاره یې استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نسي استفاده کولی، نو څه کول په کار دی؟ غو بېوزلو هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي که هغه د ویالې وي که هغه د څا وي که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره اسانه لارې چارې ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوئ، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه یم، داسې واضح خبرې کوئ نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشحاله اوسئ. ګوری د اوبو لپاره سلور منبع لرو اکثرا خارونو کې او په اطرافو کې استعمالیږي، تا د چینه دی یا د نل اوبو دی، اکثرا په اطرافو کې د بیالنه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي هر حالت کې وي، مثال که سا ولرو د سا حفظ الصحه مراعت ونکو موږ په امراضو اخته کیږو. مطمئن اوسئ دا 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 اصول دا دی چې سم مناسب ځای کې نه وي، سارې پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت پرې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري بیا د اوبو لپاره یې له کومې کړي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپما کې کوښښ ونکړي. که موږ تاسې هغه معیارونه وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم څلوېښت تر پنځوس لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي، نور خلک د دینم کم مصرفي او د دینا چارم نشته دی اوس د مو کالیمنزل د هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول هغه ورځنۍ اړتیام ټول په اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو چې موږ خاصې که غریب دی که بیچاره دی فقط کوشش ونی کې چې اوبو سپما ونی کې اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونی کې دا کوشش وسي چې خلکو ته اوبو رسیږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو چې خیر دی که زمه راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس مثال سا کال کې ورخدو لرو بل کال کې نه لرو دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله پنځه کاله وشو اوس د دوه کالو درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کو اوبو افضلصحی وساتو. خلک پیسهداره دي باید د اوبو په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات اوسې ستاسو سپارښتنه او ټینګار دا دی چې د اوبو حفظ الصحې ته باید کار وشي کې هغه د څا اوبو دي که هغه مثلا د ویالو یا د سیندونو یا هم د کاریزونو اوبو دي باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کړي تر څو دغه لوی ناورین چې د ټول نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالي ده د دغه اغیزې او څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د موندلو لارو چارو ته ځانګړې شوې. کوم ځای نه مالی کني ولې؟
السلام علیکم. او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه متاثر اړیکنی ولی
خا وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی خارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي. کاریزونه هم هغه پخوانی کاریزونه نه دی پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو بانډو کې د طبي منابعو د منابعو نه خلکو استفاده کوله لکه کاریزونه چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویلي کېدلې هغه به صفا اوبه وي خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د 80% نه بار ټول اکثر کاریزونه وشوي دي چې دي وشي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د موسخیریه موسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو تا کار نه شوی هغه اوس هم د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وبدي او اوبو ته هغه لاسرسی چې باید نړیوال معیارونه او یا ستانډرډونه دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسی نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح اوبه مهیا کړي. بعضې وخت کې په ښارونو کې اوس چې د جلال آباد ښار اوبه اوس هم یعنی دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي اوبه ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلک اوبه لاسته راوړي چې هغه یا څاګانې دي یا همچینی یا کاریزونه دي خو په کمه کچه باندې. نو اکثره خلک چې دي د غیر صحي اوبو نه استفاده کوي.
بله وقار د خپل ژوند کیسه کراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ که له جلال آباد بهر اوسئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوئ؟ که د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ.
من خو په خپل د جلال آباد ښار په څلورم ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه څا وهلې ده تقریبا د برمی په واسطه ژوره څا وهلې. په خپل خو مونږ چې د کوم څه اوبو نه استفاده کوو یقینا صحیح اوبه دي او زمونږ ګاونډیانو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري او بعضې نور خلک بیا ګاونډیان چې دي او د بل د څاګانو نه ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سہولتونه شته چې د جوار څاګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی هغه لاسرسي د خلکو محدود دی پاکو بوتا اکثره خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شي په مختلف کټګوري باندې داخل کې ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاکو بوتا لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځانته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال استاندارډ یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمو سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو
مننه مهرباني بجاندی وسه
سلامات او سیډیره مننه او فی ولا وقار له جلال آباد خارو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څښاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کیږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کیږي نور صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې اول به لان دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د ژورې څا واسط لري هغوی ژوره څا باسي اما غریبانو بېوزله کسان بیا د ژورې څا واسط نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمښت کې رول لري او خلک بالاخره څه وکړي ځکه که ژوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري بل طرف ته که ژوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څه وایي د ژورو څاګانو د اغیزو په اړه
ګورئ موږ تاسو د داسې یو اقلیم سره یا په آب و هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو مطلق تلل دی لپاره دی چې کورښت ولرو اوبه لرو کورښت ونه لرو اوبه نشته دی دا همدغه که ګراوند واټر دی او که سرفیس واټر دی دا ټول د ورست عمله پیدا کیږي او هغه منځ ته راځي اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان دې لپاره یو حوزه مکمل ووی ننګرهار ته د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل ټول ننګرهار بردي هغه دوی لږ ذره سوال په دې کې دی حداقل اوبه لري که حفظ الصحه یې درسته نه دی خو اوبه لري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشت برچی و دغه ساحو کې اوس خلک اوبه نه لري مهم دا دی چې اوس که حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ ذره که یو وارې دوه وارې مریض شو درې هم وارې هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو که تکیه وکړو دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو دا لاره نه د حل لاره نشته دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کړي د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو بل لاره نشته د ترڅو چې اوبو مدیریت پاکه کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په وسنه یو لارو چارو باندې مرکه کړې د هغه ورو سره شي یو بل اوریدونکو کې ته هم نو بات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو بیا بل ځای په هلارو باندې تم شو چې د کابل ښار د نورو لوی ښارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او هلارې سیدي تر څو هغو باندې دولت تمرکز وکړي اوس به اوریدونکو سره خبرې وکړو ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري د اوریدونکو استودیو سره وصل دی هیله ده چې غږی واورو مهرباني
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دی او کیچرو جوړ بس
کور ودان سلامات او سي اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب دې سلام تاسو مرمنو ته وامه محترم اسد الله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خو نه پټټل افغانستان کې یعنی قدر توامه پټول نړۍ کې دا نو دلته الدین صاحب محترم ازمیر په افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په هلمند ولایت کې محترم اسدالله لودین صاحب تقریبا داسې یوه اونۍ یوه نیمه اونۍ کېږي چې دغه سخته وچکالي راغله. دا کم د هلمند غټ سیند چې دی په دې کې څه ناڅه اوبه لودین صاحب محترمه بایدلې، خو د حکومت د طرفه څخه به نیسې وی که وچکالي وه د خلکو زراعت ډېر تاواني چې لودین صاحب نظمر د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه د بیاري دپاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې تر څو دغه وچکالۍ څخه خلاص وو.
او د څښاک اوبو څنګه دی په هلمند کې؟ کوم ځای کې چې تاسو اوسې د څښاک اوبو کومه کوي؟
لودین صاحب محترمه ډېره ښایسته پوښتنه دی وکړه. د څښاک اوبه چې دي اکثره کورنۍ خو دلته د ازمیر په سیمه کې دغه د هلمند سیند چې مخکې ما یادونه وکړه د څښاک اوبه د دغه څخه ترلاسه کوي، او موږ چې دی خپله لودین صاحب محترمه نلکې ورته وایو نو تقریبا د دغه نلکې شپږ متره پای به موږ شوا کې د مځکې لاندې لودین صاحب د دغه کور د څښاک اوبه د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی اوبه کارولې پر شپږ متره باندې زموږ اوبه وي، لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دي پایپونه کښته کړي دي پر شل متره هم د پخوا د شپږ متره اوبه نه پورته کیږي. مثلا دغه چې اوبه چې دي کښته روان دي لودین صاحب باید خلک هم دې ته توجه وکړي اوبه ناکه ځای نه کړي، ځکه دلته داسې کسان شته لودین صاحب دغه اوس دغه چې ورته وایي د شمسیانې نو دغه سولاري دغه چې د انرژي بیخي مخته تللې ده. سولاري اندارې ورته شوې دي، برمې وهلې دي، خلکو ډېرې ژورې برمې وهلې دي. نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساته چې د کښته کېږي بعد حکومت دغه ژورې ساګانې مثلا پرې نه دي چې دا ژورې برمې دا خلک وکیندي.
کور ودان سلامت او سید تل صاحب نظر مو اوریدل شي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا رازو نور صاحب ته ستړي مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري. مهرباني وکړئ غاګ مرازي و ډیره مننه. سلامات اوسې. کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د څخا کو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسه کې راتو کوي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالې نه مصیبه
خا اچین نه مخکې موږ ته جلابات نه وریدون کې اړي کني ولې واویل چې په کور کې جوړه څال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې اوریدون کې اړي کې پریش ولا اچین نه اړي کني ولې وا حسب وکړي چې به ور سره اړي کې ونیسو. نور صاحب راځي چې لګزره حلارو باندې تم شو د څخا کو بوله پر دې لپاره چې د څخا کو د وبو منابع موږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلارو باندې تم شو څه کېدلی سي؟ آیا هم دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل له شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد اوبو راوستل کېږي پلازمینه کابل ته، آیا دغه ستونزه به ورسره هواره شي کنه؟ دا پوښتنه بل وروسته ځواب کې راځي چې د اوریدونکو بیرته وصل شوی استودیو سره د سر خبرې وکړو چې اړیکې بیا پرې نه شي. سړی مشه له چین نه وروره ځان معرفي کوي او په چین کې وایي چې د څښاک اوبو څنګه ترلاسه کوي.
لوزین صاحب درو ته د دې ماشينوارای د نګرهار ولایت سینو لوساله باندر درې نه
ښه ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخا کو بل کوم کوي؟
اوس موږ خو ډېر په مشکل سره راوړو چې په دې غونډه ساحه کې کلی کې یو ساحه یو کلی دی
ښه دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغه یو کوی نه لوي ځان او بوړي
خبره
نو شاوخوا داسې مام دا پوښتنه کوله تاسو تقریبا ځواب کړه چې ویالې یا کومه بله منبع د اوبو نشته، ځکه که دا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به اوبو له کومه کوي؟ بله لانډه لاره شاوخوا کې شته یا بل کوم داسې سیند یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې په چین کې؟ او ابد صاحب د خپل ژوند تجربه کوي سن مو څومره دی؟ مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې په چین کې کتا سوس د لغه مهال د اوبو سرچینې څنګه وي و سره څنګه مقایسه کوي؟
زه د تقریبا 50 کال وینا وې نه مخکې څنګه د چینې وې کاری زینه او دا ډېر لري بازای دا ډېر زیات ده چې دا تاسو موږ نه راوي دا چینو نه چې سره چینې قطن شوې سره دین ورته وړي وان کړې ساګانې سره یو سره د کلی کې او دا کاری زینه چینې غونډې وڅېړې سره
خا پندش پته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو ساده چې لمغه څانه د ارتیا ور د څخاکو به او د غراز د نور مصرف به تر لاسه کیږي. څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې وبو د غسر اقام شولې او استاد په نظر حل لارې څه کېدلی شي؟
او بزالت نم دا وسنا چې موږ ته د زوږی نه درا درا کړه تاسو وو نو تاسو نم دا هیله را وسنم دا او په دغه ډول چې راځي دا د خپل ژوند او تاسو ته لاته کې راځي تر څو نه مې نه نه شو دا چې موږ ته سې چې څنګه د امریکایانو په څیر چې نه لګاله دې موږ باندې کړی نو دا په سې دې سره آزاد کړو موږ هم رښتیا مې ستاسو راځي او تاسو موږ ټول دغه د 50 کال وړاندې تر دې چې را پېژورم تاسو
کور ودان سلامات اوسې عابد صاحب اچین ناری کني ولې وا او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي. نور صاحب تاسو بیرته راګرځو مخکې دې چې سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته ور واورو. تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د څښاک د اوبو د برابرولو لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حلارې سدي تر څو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټولو نورو لوی ښارونو کې د څښاکو اوبه بالاخره ولرو او ژوند دوام پیدا کړي؟
جناب لودین صاحب مشکل په اوسنۍ وخت کې کابل کې څو شیان مشکل لري. یو حد اکثر د ټول کورونو ته جوړ شوی هر یو القصه لري دا مطمئن اوسې ټول لري. فکر وکړئ شپږ میلیونه که دغه په اوو قسم تقسیم کړي هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره څاګانې لرو. دا یو. دوم اوس په هره کوڅه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د معدني اوبو دی تجارت شروع شوی فقط اوبو د رزقو لاندې نه باسي او خلکو باندې خرڅوي د اوم نامه د آبیتاسیه شده. یعنی چارم نشته دی طول اخلی زیم اخلی مجبوری و نور اوبو ککل دی در دوار استونزه و اکثرا اوز زراعت که آغا زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسی فکر رو که بادرنگ دی دیر اوبو ضرورت لری ولیکن فارمون نشته دی اکثرا دیر اوبو دغه زیات اوس نه لري. کابل کې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو. یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمینه ورته برابر کړو. دغه درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نه کړي دغه ستونزه نور هم زیاتېږي. بل کال کې که اوس 100 متره دی امکان لري 150 متره ته په درې نورو کې اوبه ونل دغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی. حل لاره څه دی؟ حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې. دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه یې راوړي که د کاپیسا نه یې راوړي که د پغمان نه یې راوړي که هر څه کوي موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا 2.5 میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي. اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي نو خو مجبور دی څه ولري. هغه همدغه بند شاه و عروس دی بند قرغه دی په د ګلباغ و چاراسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او ترڅو چې موږ او تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري. دغه که جاری اوبو ولري د موږ او تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي او موږ او تاسې کولی شو چې حفظ الطعام مراعت دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی باید پاک شي. دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک د بعد له دې نه د ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي. دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله نور چاره نشته دی
نور سیب یو روسته پختنه کوم په همدې حل لاره کې آیا منابع دومرسته او بدومرسته چې خلکو ته ورسیږي خلک د څال استفاده نه پرته وکول سي د څخاکو به یا د نور ضرورتو به تر لاسه کې کچیرته دولت لاس پکار شي آیا عملا هم دومره او به موجود دي په کابل یا نور لوی ښارو شاو خوا کې
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو هغه د پغمان دی چې پغمان سرچینه نیسي د کابل رود لوګر نه راځي هغه هم اوبونه لري د کابل هم اوبونه لري تنها فقط د ارغنده د وبخې د پنشیر اوبو دی د کاپیسا دی او د پروان دی دغه اوس هم کم دی اوبوی که دغه انتقال سي ډېر ظرفیت دی پکې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال سي او اوبوی مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبو رسیږي انشاءالله او تنها په دغه نه کېږي چې د پنشیر نه یې راوړي په هغه ظرفیت چې اوسنی دی چون دغه پروژې اکثرا چې موږ تاسو تغییرات اقلیم لپاره مجادله کوو مبارزه کوو زمینه دیدی مساعده او سه حداقل خلک باید ژوند وکړي دغه متاسفانه ډېر بودیجه غواړي سرمایه باید ډېر ولرو یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمینه ورته مساعد شي چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه اوس د دې وخت نه دی د فرصت لاسه ورکو باید عملا کار شروع کا او دغه اوبو انتقال
کور ودان نور صاحب ډیره مننه سلامت او صحیح په خبرونه کې له ګډون ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نور لوی ښارونو کې د پاکو اوبو پاړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلي نور هم وویل چې د حل یوازنۍ لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي او دولت او دغه راز مرستندویه موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري که هغه د سیندونو اوبو دي که هغه مثلا د ویالو اوبو دي د هغو اوبو استفاده شونې کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړې پاتې شي او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ د له اغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوي د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت له خوا نه هغوی یوه پروژه همدا لري چې د پنشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي له هغو نه اوبه راولي کابل ته او د کابل اړتیا ورسره رافکي خو د چارو شنونکي یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي نوې پروژو باندې کار وشي او نوې پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا دا خپرونه هم ورسره پای ته رسوو
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې له جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو بخش آباد بندم په خوا شروع شوی وو د تونلونو هغه کار شروع شوی وو نو کمال خان هم داس هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو کجکی ته کومه تاسو په واره کې خبرې وکړه کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی وو نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړی پاتې وو خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوې ده. نو دا په عمومي توګه کومګه تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوي وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که موږ او تاسو وګورو نوې پروژې موږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې موږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي، خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر څلور کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکي اړخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی و مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتاح وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي له پلوه، د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده ده. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج کېږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت ده چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قوشتېپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پاشدان بند کې نیمروز کې، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازینی بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څرامنځته شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګورې که موږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 550 میلیارده متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارده متر مکعب زیرمې لري، دا 15 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارده متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي، او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارده. دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت ته. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمون خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو دغه د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر آسیب پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. و دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې. کور ودان هم دغه مسلې ته زیرا تلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کېږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کېږي. د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا پشان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس بې اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو باس دی. بل باس د اسوی مدیریت هم دی دلته، د بادرنګو د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډېر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلار تا باید اقدام وشی. عاجل حلار داده چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوبو کوم منبع نه لرو چې مونږ او تاسو د کابل خلک ته اوبو ورکو. نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه غونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خام منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین په طریقه هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده لکه تر لګه هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کیږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، پنځلس ورځې تاکید شوی ده چې دا سروې وشي، دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د مادن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې یو مادن یا زغال سنگ یا بل کوم مادن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبا کیدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخو بیا کیدای شي چې دا صفرای د اوبو اكو پرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي، سرکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده، دا ښه خام اوزات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسي.
بله استاد صاحب، دا پوښتنه ما کوله چې ویل کیږي دا د پنچیر د حوضې اوبه چې راوستل کیږي دغه نور سندونه هم چې تاسو یاد کړل چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وایي دوه میلیونه کسانو ته اوبه ورکوي، د کابل نفوس خو اوه میلیونه اته میلیونه یادیږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د هغوی غم وخوړل سي، یا دغه نور بندونه چې دي، یا د لوګر سیند چې دی، یا د پغمان سیند چې دی چې داسې په کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع شته؟ یعنی دا سرچینې هم د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل ښاریانو ته اوبه برابرولی شي؟
ګوره یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو دوه میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر دی، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري، نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو بس بل بس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغییر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه، اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي. نو دا دا د اوبو په حق لا نو د افغانستان په ساته ګوري کمګ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کار ونکو نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونکې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وی الته بیا باید دوی د اوبو یي ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې در از مدت ها بیا و لوی تحصیل که لره لیشین و دا زما سپارکتن دا چه خالکو باید پخپل ده خپل ساحه ده غاوبو مدیریت کنترول پخپل لاست که اونیسی حکومتون تا منتظر اونیشی
کور ودان سدید سیب موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدید ناورین دی نو وخت په وخت موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وک زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د وبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید سیب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله د دې لته تاسو نه ډیره مننه سلامات اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړ
درمان